په صورت بنی اسرائیل کې هم یو چیلنج دی په 188 آیت کې چې د دې قرآن په شان راوړی. بیا الله تعالی دوباره په صورت هود کې په 14 آیت کې چیلنج ورکړی دی چې تاسو د دې په شان لس صورتونه راوړئ. بیا په صورت یونس کې په 18 آیت کې الله تعالی وفرمایل چې قل فأتوا بسورة من مثله چې د دې صورت په شان راوړئ. بیا الله تعالی په صورت پور کې په آیت 34 کې چې کو یو صورت نشه راوړئ نو یو خبره راوړئ د دې په شان یو آیت راوړئ. دا ټول مکی صورتونه دي او الله تعالی هغوی له چیلنج ورکړی دی او په دې مدینی صورت کې هم الله تعالی فرمایي چې تاسو وایئ چې دا خو دو په خپله جوړ کړی دی نو تاسو راوړئ او تاسو چرته په سیرت کې یا بل ځای دا خبره اورېدلې ده چې بیا مشرکین مکې والا کیناستل او هغوی بیا د دې چیلنج دپاره کوششونه وکړل. تاسو چرته اورېدلی دي نه مو دي اورېدلي که نه نو هغوی ولې کوششونه ونه کړل چې هغوی دومره مخالفت کوو چې په ډېره دشمنۍ کې هغوی جنګونه شروع کړل او د مسلمانانو سره یې ظلمونه کول. په هر کور کې دشمنۍ وې. پلار په ځي پسې توره راوویسته او مسلمانان یې د مکې نه وویستل لیکن په هغوی کې د مقابلې دومره همت نه و چې یو دوه درې آیتونه یې جوړ کړی وي. حالانکه تاسو ته پته ده چې عربیانو ته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو. هغوی ته خپل ځان ډېر فصیح او بلیغ ښکارېدو او د هغوی ژبه هم عربي وه او د دوی سره داسې شاعران وو لکه نن چې د ساینس دور دی. نن سبا بس ساینس او ټیکنالوجي ټولې خبرې د ساینس او ټیکنالوجي دي. دا شان په پخوانۍ زمانه کې د یوې خبرې ډېر غټ رواج وو. د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب ډېر رواج وو. د میډیکل ساینس ورځې وې. د موسی علیه السلام په ورځو کې د جادو ټرینډ وو او الله تعالی هغوی له هغه شان معجزې ورکړې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې د عربیانو په خپله ژبه ډېر فخر وو. هغوی ته به نور خلک کډوسو ښکارېدل نه. هغوی به وی چې اصلي ژبې واله خو موږ یو. هغوی به خپل لیټریچر پوئټري باندې ډېر زیات فخر کوو. نو الله تعالی د معجزې دپاره قرآن مجید راولېږو او هغوی له چیلنج ورکړو چې د دې قرآن مقابله وکړئ او وی فرمایل ودعو شهداءکم تاسو راوغواړئ خپل مددګاران د الله نه سیوا چې څومره هم خلق دی په انسانانو کې که دی او چې څومره هم تعلیم یافته خلق دي په انسانانو کې او که څومره هم شاعران دي دغه ټول راوغواړئ. دغه شان د ځان سره جنات راوغواړئ چې کوم خلق را غوښتل غواړئ نو را وغواړئ سیوای د الله نه. ان کنتم صادقین نو تاسو دا چیلنج پوره کړئ دا مقابله وکړئ راشئ د قرآن مقابله وکړئ. او د هغې دا مطلب هم نه دی چې صرف داسې کلام وي چې د هغې کړی د یو بل سره میلاویږي. نه قرآن صرف د ژبې په طور معجزه نه ده. د ژبې معجزه خو ده لیکن د دې نه علاوه د قرآن چې کوم فصاحت او بلاغت دی کوم جوروالی دی کوم ډب دی د دې هغوی مقابله نشوه کولی. د هغوی چې د ټولو نه کوم غټ شاعر وو نو هغه شاعري پرېښوده. هغه دومره غټ شاعر وو او د شاعرانو چې به کومې غټې غټې مقابلې وې یعنی مشاعرې به کېدې په هغه ورځو کې نو هغه به په کعبه باندې اویزان دي وې. یعنی داسې د شاعرۍ دور وو. هغه د هرې قبیلې به خپل شاعر وو لکه نن سبا میډیا ده. شاعرانو به د چا پسوش شاعرانو به څنګه د خلکو شهرت کوو په خپله شاعرۍ کې به هغه کس تایو د هغو تعریفونه به کول نو بیا به هر ځای د هغو پوره شهرت شو. او دغه شان به د چا متعلق نیګیټیو پراپیګنډه یا خرابې خبرې کول چې کول غوښتې نو هغه به هم په دې طریقه کوله. نو هغوی به په شاعرۍ کې بدنامول. نن سبا چې څوک په میډیا کې د چا خوښ نه وي نو د هغوی متعلق بدې ردې وایي او غلطې خبرې کوي ټیک شوه. نو هغوی به هم دغه شان غلطې پراپیګنډې کولې. نو په هره زمانه کې یو ټرینډ وي. نو دا شاعر دومره غټ وو چې د دو دیوان په کعبه کې اویزان وو لیکن چې هر کله هغو سورة الکوثر واورېدو نو هغو وی چې زه نشم شاعري کولی زه شاعري پرېږدم. هغو وی چې دا معمولی کلام نه دی. نو په دې قرآن کې فصاحت بلاغت خو دی، لیکن په دې کې چې د حکمت یعنی ویزډم کومې خبرې دي، هغه خلق د کوم ځای نه راوړي؟ په دې کې چې کوم پټ حکمت دی، نو د هغې مقابله څوک څنګه کولی شي؟ د دې د حکمتونو، د دې د نصیحتونو، او په دې قرآن کې چې کوم احکامات یعنی حکمونه راغلي دي، او په هغې کې چې د انسانانو کومې فائدې دي، کو هغه د معاشرې قانون دی، کو هغه د اوسېدو خبرې دي، د هرې ایریا متعلق چې څومره هم خبرې راغلي دي، د هغې چې څومره هم فائدې دي، نو هغسې خبرې څوک نشي لیکلی. او د دې سره داسې شرعي نظام جوړېدی شي چې په هغې کې د دنیا ټولې د فائدې خبرې دي، چې صحابه کرام رضی الله عنهم دا قرآن پریکټس کوو، په خپل ژوند کې شامل کړی و، په دې روان و، نو د دریو بری اعظمونو پورې د هغوی حکومت خور شوی و، د هغوی په ټوله دنیا باندې حکومت و. دا څه معمولي خبره نه ده. نو په دې کې د دنیا د کامیابۍ هم نسخه ده، او د آخرت چې څومره خبرې خیالې شوي دي بنده ته، نو هغه خلق د کوم ځای نه راوړي؟ او د غیبو چې پکې کومې خبرې دي، نو دا خلق د کوم ځای نه راوړي شي؟ او بیا دا قرآن چې کومې پیشن ګویۍ کوي، پریډکشنز کوي، نو هغه څوک د کوم ځای نه راوړي شي؟ په قرآن کې راغلي دي چې رومیان به غالب راځي، هغوی به فتح بیا مومي. په هغه ورځو کې هیڅ داسې امکان نه و چې لا داسې هم کیدی شي، لیکن په قرآن کې و، نو هم هغسې وشوه، چا سوچ هم نه شو کولی. او بیا دنیا وکتل چې هغوی ته واقعي کامیابي میلاو شوه. دغه شان د تیرو امتونو چې کومې خبرې دي، د نوح علیه السلام، د عاد، د ثمود، د شعیب علیه السلام قوم، د دې په باره کې د یهود او نصارا علما ته هم پته نه وه، حالانکې هغوی خلکو ته د هغه ورځو ډېر غټ ماهران ښکارېدل. کومې کومې خبرې چې قرآن ښیلې دي، نو دا خبرې خو نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپل علم نه کولی شوي، هغو ته هم پته نه وه. هغه خو امي و، کو داسې وي نو بیا به هغو دا خبرې به هغه به بیا غاری هرا ته ولیتلو، چې یا الله د خلکو هغه به بیا وایي چې یا الله د دې خلکو حالات ټیک شوي، او دا به څنګه کیږي؟ د هغو سره به بیا دا فکر ولي و، نو بیا به هغه ولي داسې خفه کېدو؟ خو هغه وخت به یې دا هر څه ټیک کړي و، دا هر څه خو هغو ته قرآن وخیل، او کافرانو هم دا خبره منلې وه چې ها داسې یو کلام شته. په هغه زمانه دا خبره منلې وه، ځکه خو ابو جهل، ابو سفیان، دا خلک به د شپې پټ پټ لو، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرآن به یې اورېدو. دا واقعه په بې حقیقي هم راغلې ده چې ابو جهل، ابو سفیان او اخنس بن شوریق، دوی به د خپل کور نه په پټه وتل، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کلام به یې په پټه اورېدو. چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د قرآن مجید تلاوت کوو، او چې سهار به شو، نو ټول به په لاره کې د یو بل سره میلاو شو، او ټولو به د یو بل ته پته ولګېده، او بیا به وی چې دا موږ څومره غلط کار وکړو، آینده به موږ داسې نه کوو. نو په بله ورځ هر یو تن دا سوچ وکړو چې زاغه نور کسان خو به نه وي راغلي، صرف زه به لاړ شم او وابورم، ځکه چې د قرآن خپل یو تاثیر دی، دا تاثیر څوک نشي پیدا کولی. او موږ ته ولې پته نه لګي؟ ځکه چې موږ ناپوه یو، نه موږ په ژبه پوهیږو، نه راته د هغې د معنې پته ده، موږ ته د ژبې د فصاحت پته هم نشته، د دې د ژوروالي. هغوی خو پې پوهېدل، او صرف پوهه نه وه، هغوی د ژبې هم ماهران وو، نو هغوی له به ژبې هم مزه ورکوله. نو پټ پټ لاړل او قرآن یې اورېدو، نو هغوی بیا د یو بل سره ملاقات وشو، هغوی بیا یو بل ته بد ورد وی، چې که چا ته پته ولګېده نو بیا به هغوی ټول مسلمانان شي. او چې کله په درېیم ځل داسې وشوه، نو بیا هغوی وعده وکړه چې موږ معاهده کوو چې موږ به بیا چرته هم نه راځو. نو هغوی بیا خپل کورونو ته لاړل، او بیا د سحر په وخت کې اخنس بن شوریق خپله لاټۍ راواخیسته. نو اوله په ابو سفیان پسې لاړو، او هغوی ته یې وویل چې دا راته ووایه چې د دې کلام متعلق ستا څه رایې ده. نو هغو ته په پټو لفظونو کې په پټو پټو لفظونو کې وی چې ها دا قرآن واقعي حق کلام دی، دا د انسان کلام نه دی. بیا هغه لاړو د ابو جهل نه تپوس کړو چې تو راته وایا. نو هغه صفا وی چې زمون په خاندان کې او د عبدالمناف خاندان چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان وو، په هغه کې همیشه د خلکو د یو بل سره نالګی ده، رایولري ده، لکه څنګه چې د خلکو تربور ولی وي. نو هغوی څه کوي؟ هم دغه شان د هغوی د یو بل سره مقابلې وي. نو هغوی څه کوي؟ نو مونږ چې هغوی څه کوي، نو مونږ هم هغه شان کوو. اوس هغوی وایي چې په مونږ کې نبی پیدا شوی دی او په هغو باندې د اسمان نه وحی راځي، نو دې خو مونږ مقابله نه شو کولی. اوس که مونږ ځان مړ کړو نو مونږ د دوی سره مقابله نه شو کولی. اوس مونږ څه وکړو؟ په دو مونږ هیڅ چرته هم ایمان نه شو راوړی. زمونږ خو به پوزه کټ شي. نو داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه، یا د هغوی په زړونو کې شک و. هغوی به هسې خبرې کولې. نو ځکه خو قرآن هغوی له چیلنج ورکړو چې راشئ مقابله وکړئ، او هغوی لا جواب کړل. داسې نه وه چې هغوی په شک کې وو، خو دا د هغوی تعصب و چې دی زمونږ د خاندان نه نه دی، دی څنګه پیغمبر جوړ شو. دا خبرې وې. او د یهودیانو او د یهودیانو دپاره هم دا خبرې ډېرې ګرانې وې، او د او د ابو جهل للی دپاره هم. نو په قرآن کې یو خبره نه ده، په دې کې د غیب خبرې دي، د راتلونکي زمانې خبرې دي پکې، د تیر ورځو خبرې دي پکې. داسې فصاحت او بلاغت چې د هغه ورځو غټو غټو خلکو د دې مقابله نه شوه کولی. او تاسو ګورئ چې خلک دومره د دې په مخالفت کې لرې تللی وو، ګنې داسې څنګه کېدی شي چې هغوی د دې مقابلې ته نه وې راوتي؟ او دا څنګه کېدای شوه چې د قرآن چیلنج هغوی دومره ځله واورېدو او بیا هم هغوی مقابلې ته راونه وتل؟ هغوی بسونه څه ضرور جوړ کړي وو، ځکه چې جوړول کوم ګران کار وو. لیکن هغوی ته پته وه چې ټول عرب والا څنګه خپله ژبه پیژني، او هغوی څومره ماهران دي. که قرآن زموږ د شاعرۍ په مقابله کې د مقابلې دپاره کېښودی شي، نو بیا به ټول خلک په موږ پورې خاندي، پیشاړي به کوي او مذاق به کوي او رسوایي به مو شي چې دا مو څه راوړي دي، دا تاسو څه جوړ کړي دي. مسلمه کذاب یو سړی وو، او هغو د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. د هغو په مخ کې عمر بن عاص چې لا مسلمان شوی نه وو، د مسلمه کذاب سره میلاو شو. مسلمه ترینه تپوس وکړو چې تو د مکې نه راغلی یې، نو دا راته ووایه چې څو نوي وحي نازله شوې ده. هغه ورته وی چې ها، اوس یو وړوکی شان صورت نازل شوی دی، یو وړوکی شان صورت نازل شوی دی، لیکن پاغی کې ډیر فصاحت او بلاغت دی، ډیر جوروالی دی. او هغه کوم یو صورت دی؟ سورة العصر. نو هغه وی چې خیر دی، هیڅ نشته، په ما هم یو صورت نازل شوی دی. دو ورته وی چې زه ښه ده، یو صورت راته ووایه. نو هغه وی چې ای زنګلی منګکه، چې ستا وجود دی، دا خو ستا وجود دی، سیوای دا ستا څنګه وجود دی؟ سیوای د دوو غوږونو نه، ته هیڅ هم نه یې. هغه ورته وی چې دا راته ووایه چې دا زما کلام څنګه دی. هغه ورته وی چې دا تا ته ښه پته ده چې ته دروغجن یې، دا ستا څه فضول کلام دی؟ چېرته ستا کلام او چېرته د هغو د حکمتونو والا کلام، د هغو د حکمتونو کلام. د دې قرآن د وړوکي نه وړوکي صورت هم ډېر زبردست دی. هغوی ته دا هم وویلی شو چې د دې په شان یو آیت راوړئ، نو هغوی مقابله ونه کړی شوه. ګنې ستاسو څه خیال دی چې ولې هغوی به په آرام ناست وو؟ نو تاسو دا سوچ کولی شئ چې هغوی ولې دا ونه کړو؟ نو دا وجه وه. نو بیا داسې د داسې کلام مقابله انسان چرته کولی شي؟ تاسو نن هم وګورئ چې څوک په هیڅ هم نه پوهیږي که نه، هغوی چې سورت رحمان واوري، سورت واقعا واوري، یا سورت یاسین واوري، نو د هغوی د دې سورتونو په هغوی باندې ډېر غټ اثر وي، د هغوی په زړونو باندې. خو هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي. دغه شان هغوی دوه کسان ودرول، یو هسې په عربۍ کې خبرې کولې، او بل طرف ته چا قرآن ویل شروع کړل. نو غیر مسلمانانو چې واورېدل، هغوی په عربۍ بالکل نه پوهېدل. نو هغوی وی چې نه، دا دواړه ډېر مختلف څیزونه دي، دا هغه شی نه دی. دغه شان چې چا حدیث ویلی وي، نو تاسو به وګورئ چې هغه د قرآن نه بالکل مختلف وي. د هغې د لفظونو چې کومه ووکیب لري، د هغه بدله ده، د هغې مختلف سټایل دی. د هر کس کلام د مختلف سټایل سره وي. که زو خبره کوم نو هغه به یو شان وي، که بل بنده خبره کوي نو هغه بل شان وي. خبره هم مطلب د خبرې هم خپله یو طریقه وي او خپل یو انداز وي او د هر بنده جدا جدا وي. د قرآن چې کوم انداز دی هغه د حدیث انداز نه دی. سبحان الله، نو یو فرینچ والا اورینټلیسټ و، هغه د قرآن ترجمه په فرینچ کې کوله، دا غټه بیړه هغه په خپل سر اغستې وه. نو هغه دا خبره ومنله، هغه وایي چې بې شکه د قرآن چې کوم طرز دی د جبې، دا د خالق د جبې انداز دی. بې شکه کوم حقیقتونه چې په دې کلام کې بیان شوي دي، نو دا صرف او صرف کلامی الهی کیدی شي، دا د بل چا نشي کیدی. په دې کې شک او شبه کول واله کسان هم د دې تاثیر ته ګوري، نو هغوی هم د دې خبرې اعتراف کوي او مجبوره شي. او هغه وایي چې 50 کروڑ مسلمانان په هغه ورځو کې 50 کروڑ مسلمانان و، اوس خو تعداد ډیر شوی دی ماشاءالله الحمدلله. نو هغه وایي چې دا 50 کروڑ مسلمانان چې د ځمکې په هره حصه کې خواره شوي دي، په هغوی کې چې د قرآن کوم تاثیر دی، نو کریسچنز مشنریز چې دي، یعنی هغه کریسچنز یعنی چې څوک کریسچیانیټي خوروي، تبلیغ کوي، نو هغوی د دې خبرې اعتراف وکړو چې داسې چرته نه دي شوي چې یو مسلمان چې هغه ښه په اسلام او په قرآن پوه وي، نو هغه چرته هم نشي مرتد کېدی، یعنی هغه بیا خپل دین چرته هم نه پرېږدي. او چې څوک مرتد کېږي، نو دا صرف هغه خلک وي چې هغوی په قرآن باندې نه وي پوهه، صرف هغوی وي. باقي چې څوک په قرآن پوه شي، نو هغوی چرته هم نشي مرتد کېدی الحمدلله، او نه د قرآن نه منکر کېدی شي. او دا د یو تبلیغي کریسچن د خولې خبره ده، ځکه چې دا مشنریز ډېر غټ کار کوي. نن هم دوی د خپل مذهب دپاره ډېر کارونه کوي، نو دوی زیات کار په کومو بندیانو باندې کوي؟ په هغه خلکو پسې ځي چې چاته د دین اسلام پته نه وي، په هغوی باندې کار کوي. او چې کله انسان په قرآن پوه شي، نو هغه بیا څوک د خپل دین نه نشي اړولی الحمدلله. فإن لم تفعلوا، که تاسو چرته د ځان سره د ټولې دنیا دا خلک میلاو کړی، ټول جهان هم در سره شي، که ټول انسانان او جنات یو ځای شي، نو تاسو به اونه کړی شئ. ولن تفعلوا، او الله تعالی فیصله هم واروله چې تاسو هیڅ چرته هم داسې نشئ کولی. ګورئ، دا هم د راتلونکي زمانې یو پیشنګویي ده چې په قرآن کې موجود ده، او هغه رښتینې ثابتې شوې دي. د ساینس خبرې دي پکې، د نور سپوږمۍ د ستورو خبرې دي پکې، چې هغه نن ساینس ډیسکور کوي او ساینسدانان هم حیران شي د امبریالوجي چې کومې خبرې دي. ځکه چې په هغه ورځو کې خو خلکو ته د بچي د پیدایش د مختلف سټیجز په باره کې پته نه وه. قرآن هغه خبرې 1400 کاله مخکې کړي دي، او د دوی ډاکترانو او ساینسدانانو دا خبره ومنله چې دا خبرې څنګه په قرآن کې دي. د دې خو انسانانو ته پته نه وه. نو په دې کې علم دی، په دې کې حکمت دی، په هر څو کې د ټولو نه په ټاپ دی. الله تعالی وفرمایل لن تفعلوا، چرته هم تاسو نشئ کولی. او واقع 1400 کاله وشو، تر نن ورځې پورې چا نه دي کړي او نه به څوک وکړی شي چې داسې کلام راوړي. نو دا د ټولو نه د ټاپ علم دی، او نن موږ دا علم پرېښی دی او خاورې چڼوو. د دې مطلب دا نه دی چې موږ نور علم نشي زده کولی، زه دا خبره نه کوم، لیکن نن زموږ د دې علم سره سوره رویه ده. نن خو موږ د دې هسې ناقدري نه کوو چې ها د دې کلام په شان خو کلام نشته، لیکن نن زموږ په ژوندونو کې موږ د دې دپاره بالکل کوشش نه کوو، د دې د زده کولو هیڅ کوشش نه کوو. که موږ ته څوک وایي چې دا کورس وکړئ او چې څنګه دا کورس ختم شي، نو د 1000 روپو جاب به درته میلاو شي، نو بیا به موږ هر قسم کوشش کوو چې هغه کورس واخلو. او دا دومره قیمتي کلام دی چې د قیامت د ورځې پورې د دې چیلنج موجود دی. د دې متعلق موږ ته هیڅ پته نشته، قدر د خولې په وینا سره نه دی، دا په زړو کې وي. او زموږ د عمل نه پته لګي چې موږ د دې څومره قدردانی کوو. موږ خو د دې قدر هم نه پیژنو. موږ له څومره اوچت علم الله تعالی را لېږلی دی، او عربیان چې د هغوی عربي ژبه وه، هغوی ته پته ده چې موږ داسې کلام نشو جوړولی. هغوی ته د زړو نه پته وه، نو دوی هیڅ د مقابلې کولو کوشش ونه کړو. لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره جادوګران راوتي وو، او دوی ته پته وه، ګنې دوی هم په ارام نه کېناستل. هغوی ته ښه پته وه نن د ټولې دنیا او جهان ټیکنالوژي دا کمپیوټر دي په ګوګل باندې سوسنه دي د هر څه متعلق انفارمیشن ملاویږي. نو نن دې څوک داسې کلام راوړي جوړ دې کړي، دا خو ښکاره چیلنج دی د همیشه دپاره، هیڅوک نشي جوړولی. د دې ثبوت دا دی چې د دې څوک تر نن ورځې پورې مقابله نشي کولی، الحمدلله. خو نن هم ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د دې خبرې څه دلیل دی چې دا د الله تعالی کلام دی، او که تاسو د دې په شان کلام راوړی هم نشی او منی هم نه، نو بیا څه دی؟ فاتقوا النار التي نبيا بچه ده هاورنا وقودها الناس والحجارة شي داغي خشاك سوك دي انسانان دي وكان دي اعدت للكافرين شي سوكم ده دي قرآن نا انكار كوي شي سوكم پا دي كشك كوي اغلط اول كافر دي كو سوك زان تا مسلمان وي او پا قرآن كشك كوي نو هاغا هم بيا پا كافرانو كشامل شي نو پدې کې شک نشئ کولی. دا د الله کلام دی، او چې څومره لویه هستی وي نو هغمره د هغو د کلام هم اوچتوالی وي. اوس که زه یو خبره وکړم نو د هغې څه قیمت نه وي، لیکن که یو صدر یا یو وزیر خبره وکړي نو په ټوله دنیا کې د هغې ډېر غټ قیمت وي. ولې؟ ځکه چې د چا څومره هم غټه عهده وي یا سټیټس وي، نو د هغې مطابق د هغو خبرې د خبرې ویلیو وي. نو دا خو د رب کائنات کلام دی، داسې معمولی خبره نه ده. د دې په قدر پوه شئ، داسې کلام کېدی نه شي. د دې سوچ سره دا زده کړئ چې دا زه وایم څو، په دې خبره سوچ وکړئ چې زه کوم علم زده کوم. د دې عظمت په خپل ذهن کې راولئ. تر نن ورځې پورې یو کتاب هم د دې قرآن مقابله نه ده کړې، او نه څوک دا ویلی شي چې د دې نه بهتر کلام څوک لیکلی شي. هر بنده ته خپل کتاب ډېر ښه ښکاري، بیا بل کس راشي او د هغې د پاسه ښه کتاب ولیکي. د دې کلام په شان کلام څوک نشي راوړی، او نه په آخر کې ورته وویلی شو او په آخر کې ورته وویلی شي چې که تاسو نه منئ او داسې کلام هم نشی راوړی نو بیا بد شی د هغه اور نه. دوی له دمکي ورکړی شوه چې بیا ویرېږئ، یو اور دی، دې ته ځان تیار کړئ د داسې کافرانو دپاره. او د هغې وور خشاک څوک دي؟ انسانان دي او ګټې دي. او چې کله انسانان په دې وور کې واچولی شي نو دا وور به نور هم تیز شي او کاڼي به پکې واچولی شي. نو د دې تیل لرګي نه دي بلکې انسانان او ګټې دي. سوچ وکړئ، استغفر الله ربي، چې تیل ختم شي نو وور مړ شي او دا خشاک داسې دي چې دا انسانان به اوسوځي او بیا به دوی په دې باندې بله سرمن واچولی شي او بیا به اوسوځي او هغوی له به مرګ نه راځي، هغوی به خشاک وي. نو بار بار به ورپورې سرمن کېږي او بار بار به سوځي. او سوچ کوئ چې هغه و چې د هغې خشاک انسان وي او ګټې وي، او دا ګټې به د سلفر یعنی ګندک نه جوړې وي. او بعض علما وایي چې دا ګټې به د مشرکینو هغه بوتان وي، ځکه چې دوی به د دې بوتانو سجدې به ورته کولی، پوجه به یې کوله. نو هغه وخت به هغوی ډېر سخت حسرت کوي چې هی افسوس، ډېر ارمان به کوي چې مونږ به دوی ته ټوټېدو او دوی دلته پراته دي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او خوش خبري ورکړئ. دا چاته ویلی کېږي؟ اے نبی کریم، اے نبی صلی الله علیه وسلم، تو زیره ورکړه. الله تعالی خپل نبی ته وایي چې دوی له خوشخبری ورکړه چې دا قرآن تاسو له خوشخبری یعنی زیره درکوي. او هغه خوشخبری څه ده؟ د هغه خلکو دپاره چا چې ایمان راوړی دی او نیک عملی کړی دی، یعنی ایمان یې راوړی دی په الله، په قرآن، په فرشتو، د الله په پیغمبرانو، په ټولو کتابونو، په قیامت او په تقدیر باندې. یعنی چې څومره هم ایمانیات دي، ایمان یې راوړی دی، صالح عملی کړی دی. چې کله انسان ایمان راوړي نو عملی په خپله بیا ټیک وي، او چې کله په ایمان کې پرابلم وي نو ځکه بیا انسان نیکي نه کوي. د هغوی لپاره څه دي؟ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، بېشکه د هغوی لپاره داسې باغونه دي چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي. او دا به څنګه باغونه وي؟ نن هم د انسانانو دپاره چې کله یو ډېر ښکلی د اوسېدو ځای وي نو د هغوی په خوا کې لیک وي، یا وله بهیږي، یا فوارې وي د اوبو سره، څو ښکلا جوړه شوې وي د اوبو سره. الله تعالی انسانان پیدا کړي دي او هغو ته پته ده چې د انسان د کومو سیزونو سره محبت دی او غی ته کم کم سیزونه خوشحالی ورکوي. او په حدیث کې راغلی دی چې ها غنهرونه با کنلې شوی نه وي. سبحان الله، الله اکبر، الله تعالی ته پته ده په دنیا کې خو نهرونه جور وي او په هغې کې اوبو بهیږي. او په حدیث کې د نهر کوثر په باره کې راځي چې د هغې دواړه کنارې به د ملغلرو وي او د هغې خاوره به د مشک وي او د هغې ګټې به د لؤلو او جواهراتو وي. نو داسې خو موږ امیجن کولی هم نشو. الله اکبر، اللهم اجعلنا منهم. او بیا کل ما رزقو، چې کله هم دی له رزق ورکړی کیږي، منها د هغې نه، مطلب د دې باغونو نه، من ثمرتین سمیوه، رزقن د رزق دپاره، د دې مطلب دی چې ډیر په اهتمام سره به دوی له ورکړی کیږي. د دې نه دا پته لګي چې دوی ته به د خوراک دپاره پاسېدل نه وي، نه به ورته لوښي اوچتول وي، نه به ورته په میزې ښودل وي، او نه به ورته لوښي وینځل وي. او دلته فرمایلی شوي دي چې کله دوی له رزق ورکړی کیږي، د دې مطلب دی چې دوی ته به خوراکونه صرف کیږي، د دوی به د خدمت دپاره څوک وي، نه به دوی ته سودا کول وي، نه به پخلی کول وي. قالو، هغوی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل، هغوی به وایي چې دا خو موږ مخکې هم خوړلی دي. مخکې کله نو یو معنی دا ده چې په دنیا کې چې که یو میوه تاسو له راوړی شي، لکه مڼه، یعنی سیب دی، انار دی، نو تاسو به هغه وپېژنئ چې دا خو ما مخکې هم خوړلی دي. نو هغوی به وایي چې داسې خو موږ په دنیا کې خوړلی وه. و اوتو به متشابها، حالانکه هغوی له به د هغې په شان ورکړی شي، هغه به نه وي خو د هغې په شان به وي. نو داسې به ورله ولې ورکړی کیږي؟ لکه یو مثال به واخلو چې دلته ستاسو بریانی خوښه ده او هلته تاسو څوک بریانی درکړی شي، نو بل شی ولې نه درکړی کیږي؟ ځکه چې د خلکو فامیلیر، یعنی واقف سیزونه خوښ وي، اشنا سیزونه خوښ وي د بنده، ځکه چې د انسان د طبیعت هغه سیزونه خوښوي چې کوم سیز بنده مخکې خوړلی وي، چې کوم ستاسو خوراکونه دي، دیسی خوراکونه. که یو انګریز له تاسو زموږ خوراک ورکړي، نو هغه به وایي چې دا څومره سپایسي او تریخ خوراک دی، د دې نه خو دا خو زه نشم خوړی، د دې نه خو داسې تیز بوی راځي، او په موږ هغه ډیر ښه لګي. نو هغوی له د هغه خوراک هغسې مزه نه ورکوي څنګه چې موږ له راکوي. لکه مټایي چې ده، نو دا زموږ د خلکو ډېره زیاته خوښوي، لیکن که تاسو نور چاله چاینیز له یا افریکنز له ورکوي، نو د هغوی به هغه شان خوښه نه شي، ځکه چې زموږ د خپلو خوراکونو سره ټیسټ ډیولپ شوی دی. دغه شان که موږ له څوک چاینیز یا ایټالیان خوراک راوړي، یو څو ورځې خو به یې موږ وخورو، لیکن بیا به موږ وایو چې موږ له خپلې وریجې او ډوډۍ راوړی. ولې؟ ځکه چې موږ د هغې سره عادت نه یو، هغه زموږ د طبیعت مطابق نه وي، ځکه چې موږ همیشه خوړلی وي. نو ځکه هغوی له به اشنا سیزونه ورکړی کیږي. که تاسو له څوک ناشنا شی درکړئ، نو ستاسو طبیعت هغه نه مني، ځکه چې ستاسو دپاره نوې شی وي. نو الله تعالی به هلته د دې ځای د خوراکونو په شان خوراکونه ورکوي بندله. او بله معنی دا ده چې په جنت کې به جنتیانو نه د هغې په شان مخکې هم میلاو شوي وي، او چې دوباره ورله ورکړی شي، نو هغوی به وایي چې دا خو موږ مخکې هم خوړلی دي. حضرت عبدالله فرمایي رضی الله عنه چې جنتیان به وایي چې دغه شان میوې خو موږ په دنیا کې هم خوړلی وي. او نور صحابه کرام رضی الله عنهم وي چې د دې نه دا هم مطلب کیدی شي چې دغه شان هغوی مخکې هم خوړلی وي په جنت کې. ابن کثیر رحمه الله وایي چې یو پیاله به راشي، هغه به ترینه اخوري، بیا به وله بله راشي، نو فرشتې به ورته وایي چې اخوره، شکل یې هغه دی خو ذایقه یې مختلفه ده. نو واړه واړه غلامان به وي، هغوی به په ټریس کې خوراکونه ګرځوي او خلک به یې خوري. ولهم فیها ازواج مطهره، او د هغوی دپاره به پاکې جوړې وي. یو خو د دې مطلب دا دی چې هغوی ته به داسې ښځې میلاو شي چې هغوی به د هر قسم غلاظت نه پاکې وي، منسز به یې نه کیږي، هغوی متیازی به نه وي، پاخانه به نه وي، لاړی به نه وي، داسې هیڅ قسم سخاوالی به نه وي. دویمه پاکي به څه وي؟ زړونه به یې صفا وي، په هغې کې به نه کینه وي، بغض به نه وي، حسد به نه وي، د هر قسم سخاوالی نه به پاکیزه وي. او د هغه ځای جوړې به داسې وي چې هغوی به د یو بل لپاره بالکل صفا وي، جسماني طور هم او روحاني طور هم. د هغوی خویونه به هم داسې وي چې هغه به بالکل صفا وي، لکه څنګه چې بنده خوښوي نو هغسې به وي. په دنیا کې چې څنګه وي، د وادو په شروع کې د یو بل سره د خلکو د یو بل سره ډیر محبت وي، او چې پنځه شپږ کاله وشي نو بیا هغه محبت نه وي په خبرو اترو کې، بیا هغه خوږې خبرې ختمې شي، اتو لس کاله پس نور تراخو شي، او چې شل کاله تیر شي نو بیا د یو بل نه لرې خوشحاله وي. ښځه وایي چې بس دی بهر وی زما دا خاوند، او خاوند کور ته زړونه کېږي. لکه څنګه چې د هرې میوې نه وې لذت وي، نو دغه شان به د ښځې د خاوند د یو بل سره د ملاوېدو نه وې لذت وي. داسې به وي لکه د وادو په اوله شپه چې وي، هغه شان به اکسایټډ وي. نو په جنت کې به هم داسې وي. دلته له هم لفظ راغلی دی د هغوی دپاره به ښځې وي. د دې دا هم مطلب دی چې د ټولو بازواج وي. که په دنیا کې د چا جوړه نه وي، نو په آخرت کې به ورته هم جوړه ملاویږي، او هغه هم پاکې جوړې. او دلته د ازواج بله معنی هم راځي، یعنی یو خیال والا خلق، یعنی یو مزاج والا خلق. ځکه چې په سورة الواقعة کې راځي وکنتم ازواجا ثلاثه، تاسو به په درې ګروپس کې شئ. نو د ازواج نه یو مزاج والا خلق هم مطلب جوړېدی شي، داسې خلق چې ستاسو په شان مزاجي، د هغوی سره په ملاوېدو باندې خلک خوشحالېږي. یعنی چې کله د یو مزاج خلک وي، هغوی په آپس کې د یو بل سره ناست وي، نو هغوی خوشحاله وي، خبرې اترې کوي، او ګپ شپ بیا ډېره مزه کوي. نو په دنیا کې بعضې وخت خلک دا شکایت کوي چې نن سبا مخلص دوستان نشته، او که د چا ښه دوست وي هم نو د هغو نه ورته یا تکلیف ورسي، یا کله د چا خبره پې په بده ولګي. هلته به دوستان هم داسې پاک وي چې د هغوی په صحبت کې به ډېره مزه وي، هغوی به تکلیف یا دوکه ورکول واله نه وي. وهم فيها خالدون، او د ټولو نه د مزې خبره به دا وي چې همیشه به وي په هغې کې. یعنی دا مزه به چرته هم نه ختمیږي. مونږ په دنیا کې وایو چې داسې وخت وي چې هیڅ کار مې نه وې، سیلونه مې کولې، مزې مې کولې، لیکن د دې ځای سیل هم ناقص دی، او هغه سیل هم د ډېرې لږې مودې وي، بیا واپس راتلل وي کور ته بنده ته، د همیشه دپاره سیل او مزې نه وي. دلته هم فيها خالدون راغلی دی. د دې ملګرو سره به په ګروپس کې بنده همیشه مزې کوي، ګپ شپ به وي، خوراکونه به وي، نه به صفایی وي، نه به پخلی وي، نه به لوښي وینځل وي، او د هر سیز به مزه زیاتیږي. هر ځله به د خوراک جدا جدا مزه وي او زیاتیږي به، او د همیشه ژوند به وي نه ختمېدو والا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة فوري.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.